یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند او زما تخنیکی همکار شفیق یار هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شوو شکایتونو په اړه نن د استناف غوښتنې لومړنۍ ورځ ده. د هغه ولایتونو نه مو هم خبره وو چې رایې په کې باطلې شوي دي او وړاندې مرحلې بد شوي. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د فاریابو پولیس وایي چې په دې ولایت کې د استناف د محکمې یو قاضي نامعلومو وسله والو نن په ډزو وواژه. کاناډا وایي پلټونکي په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول، 55 کاناډایان ول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د فاریاب پولیس وایي چې د دې ولایت د استناف د محکمې قاضي غلام فاروق چې د دیوان د جزا د محکمې مشري کوله نن د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د فاریاب د امنی قمندانۍ ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې فاروق نن جمعه ته په لاره و چې د وسلوالو ناپیژند وسلوالو پرې ډزې وکړې. هغه وویل چې وسلوال په تیښته بریالی شوي، خو په دې اړه پلټنې پیل شوي. تر اوسه پورې د دغې وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي چې 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است و
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي. شل کورونه بیخي او مخ نړېدلې. د سر مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوښتی دی. ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به سر لننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې اورښتونه کم شي، او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به آسمان وریځ وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوي ډیلي کې وشو، د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند د بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې، او دا چې څه ډول ممکنه ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوی ډیلی په افغانستان کې د سولې لپاره هر از همکاري ته چمتو دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پر نوی ډیلی کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي ګارډ بایلي سره هم پرون وکتل. په دې کتنه کې د افغان سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمېدو په اړه خبرې وشوې. کاناډا وایي پلټونکي په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول، 55 کاناډایان ول. دا خبره د کاناډا د ترانسپورټ وزیر مارک ګارنیو پرون چهارشنبه وکړه، خو ویل چې تر اوسه پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دغې بوینګ 128 الوتکې د الوتنې او د کابین دننه ثبت شوي غږونو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه الوتکه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره پورته شوې او اوکراین ته په لاره وله، الوتو څو دقیقې وروسته لږ تر لږه د ایران د یو توغندي د لګېدو له امله نسکوره شوه. دا پیښه په هغه ورځ وشوه چې ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونه د پخواني وژل شوي قمندان قاسم سلیماني د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دواړو د لرې واټن ویشتونکو څو توغندي وویشتل. ایراني چارواکو تر دې پیښې درې ورځې وروسته دا ومنله چې دغه الوتکه یې سهوا په توغندي ویشتې او رانسکوره کړې ده. د کاناډا د ترانسپورت وزیر تمه وښوده چې څیړونکی ټیم به دا معلومه کړي چې څرنګه ولې د ایران پوځ دغه الوتکه ایشتیا او هغه یې راغورځولې ده. په دې پیښه کې د 14 افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا 168 اتباعو ووژل شول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت یې پرون د هغه پرېکړې لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسمن پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر وي چې استزاد کېږي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسي زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول و پیژني، دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دي او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه یې چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت مشر مچ مکانل وویل، سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ترامپ محاکمه به د راتلونکې سیشن بی پورس پیل شي. ترامپ دو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خنډ ایجادولو تورن دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټلیفون له لارې د ایران، سوریه او لیبیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه په هغو بیانونو کې چې پرون چهارشنبې د دواړو ولسمشرانو ادارو خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اینل کې ټاکل شوي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د راتلونکې یکشنبې په ورځ د ترکیې، روسیې، متحدو ایالتونو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا د مشرانو کوربه نه وي. د برلین په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش به هم پکې ګډون وکړي، په لیبیا کې د وسلوال کړکېچ په اړه بحث وشي. د شمالي افریقا په دې هېواد کې د جګړې ښکېلې خواوې په اوربند سلا شوې، لکه چې په 2011 میلادي کال کې د لیبیا پخوانی واکمن ممر قذافي وژل شوی. په دې هېواد کې شخړې روانې دي.
خبرونه ملازادې راډیو نه باوریدل. دوستانو دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلې او لوستلې شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. دا ولسمشری د انتخاباتو د لمړنۍ پایلو ترلان وروسته د شوو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې لومړۍ ورځ نن ده. ازادي راډیو په هغه ولایتونو کې چې رایه پکې پاتې شوي معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه به په ریپورت سربیره واوري چې په هلمند کې څنګه د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانګونه وسلې ورکې شوې دي. د نورستان په دریو غربي ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره د قومي شورا جوړه شوې ده. دا شورا به څه کارونه کوي په اړه به ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته خبرو کوو او همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته په زرګونو شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته شوې دي. دوی دا شکایتونه څېړلې دي او نن د شوو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې لومړۍ ورځ ده. په هغه ولایتونو کې چې یو شمېر رایې پکې باطلې شوې دي په اړه یې هم ځینې جزئیات ازادي راډیو ته رسیدلې دي. همدارنګه دا چې د استناف غوښتنې له پای ته رسیدو وروسته د دې شکایتونو په وړاندې کوم پړاوونه پراته دي او بالاخره د انتخاباتو وروستي نتایج به کله اعلانېږي، دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا اوس د شکایتونو، البته د انتخاباتي شکایتونو، د خپلواک کمیسون په دفتر کې دی او له هغه ځایه را سره په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. دا راته وایي چې نن ورځ په کمیسون کې څه روان دي د شکایتونو کمیسون کې؟
ډېر زه تمنه ان صاحب، ټاکنیزو شکایتونو یو تصحیح به توشي چې نن د استناف غوښتنې وروستۍ ورځ ده. پرون اول ورځ د استیناف غوښتنې لړۍ پیل شوې ده. د شکایتونو د څېړنې دوره پای ته ورسېده او د استیناف دوره پیل شوه چې نن یې وروستۍ ورځ ده. تېره ورځ رسمي شمېرې 900 د استیناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي وو، خو د ورځې په جریان کې د عبدالله ټاکنیز ټیم او دغه شان د حکمتیار ټاکنیز ټیم نور شکایتونه هم ثبت کړل چې د استیناف غوښتنې د شکایتونو شمېر له 2000 اوښتی دی. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل، وسلویخت محلونه چې د ټاکنیزو شکایتونو له لوري نه دا باطل اعلان شوي دي، نن ازادي راډیو ته یو سند را ورسېد د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې سرچینې دغه سند ازادي راډیو ته سپارل دی چې په شپږو ولایتونو کې دغه وسلویختو محلونو رای باطل شوي دي. په دې کې شل محلونه په پلازمینه کابل کې دي، دغه شان په پکتیکا کې 15 محلونه دي، په پکتیا کې 9 محلونه دي، په اورزګان کې 1، فاریاب کې 4، فراه کې 8 محلونه چې دغه محلونو رای باطل شوي دي. خو د رای او شمیر تر دې دمه نه دی معلوم چې په دغه محلونو کې څومره شمیر رای دي. دغه شان په 21 نورو ولایتونو کې به په 15,358 محلونو کې رای بیا شمیرل کیږي چې دا په بیلابیلو ولایتونو کې دي. تر ټولو ډیر په کابل کې 1499 محلونه دي، او په دویم قدم کې ننګرهار یاد شوی دی چې 1502 محلونو رای پکې شمیرل کیږي. دغه شان په پکتیا کا کې 303، په هلمند کې 215، په کونړ کې 230 محلونو رای بیا شمیرل کیږي. که څه هم تیره ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي وو چې دوی به د ورځې په پای کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې د محلونو په اړه باندې لیست ورکي او دوی ته به جزئیات ورکي تر څو د دغه محلونو رایو شمیرل پایل کی. خو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ننګ سره چې سوشي بي وړاندې وغږېدم، هغه وویل چې تر دې دمه دغه معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي رسیدلي. د انتخاباتو د قانون په اساس باندې کله چې دوی دغه لیست سپاري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، د یوې ورځې نه وروسته هغوی رای شمیرنه پیل کوي او ټاکل شوی دغه سیوه چې تیره ورځ که دا لیست وسپارل شي انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، نو د راتلونکي اونۍ په جریان کې به د دوی رای شمیرنه به د بیا ځلې دپاره پیل کیږي. نو تر دې دمه نن چې د استیناف غوښتنې وروستۍ ورځ ده، د استیناف غوښتنې د شکایتونو وروستۍ شمېر لا نه دی په ډاګه شوی، خو ویل کیږي چې داسې چان تر 2000 پورې نور نوي د استیناف غوښتنې شوي دي، او معنا دا چې په یو شمېر ولایتونو کې ټاکنیزو ټیمونو ته د ټاکنیزو شکایتونو پریکړه چې دي هغه د منلو وړ نه دي، او دوی دوباره د استیناف غوښتنه کړې ده. بلې اچھا
ډیر زیاته مننه کوم اکرام الله. اکرام له تاسو نه ګرانو دوستانو و موریدل، اکرام نه د امدا وست شکایتونو د خپلواک کمیسون په دفتر کې دی، د ویل چی د شو شکایتونو په اړه د استیناف غوښتنې نن وروستۍ ورځ ده. همدارنګه مو دغه ولایتونو په اړه هم ترې واوریدل چې د یو شمیر محلونو رای پکې باطل شوی. مننه ترې کوم زما غږله ازادي راډیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په هلمند کې د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانکونه وسلې څنګه ورکی شوه؟ څو ورځې وړاندې د هشت صبر سپانه د افغانستان د تحقیقاتي مرکز پایک پاواله ریپورت ورکړ چې په تیرو 13 کلونو کې د هلمند د پولیسو سلګونه زره ملي وسلې او هم وای ټانکونه لادر کړي. زموږ همکار دغه مسله د هلمند د چارواکو سره تعقیب کړي او تازه حال په دې ریپورت کې راستي.
په هلمند کې د زورګونو وسلو او زغروالو هم یو ټنګونو د ورکیدلو مسلې پر اجتماعي رسنیو خبرګونونه راپارولې دي، خو د تیرو 13 کلونو راهیسې د پولیسو د دغه ورکو وسایلو ارقام چا څنګه اولی وس راټول کړل؟ د هلمند استیناف څارنوال کاري رحیم الله وایي هلمند ته څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت څخه یو پلاوی چې غوښتل یې د تیرو نږدې 12 کلونو د مصارفو او استهلاک شوو موادو په اړه ارزونه وکړي، وموندل چې د زرګونه مله وسلو او سلګونه هم وی ټنګونه حتی اسناد نسته، خو د مرکز څخه هلمند تور کول سوي دي.
کورنۍ او چارو محترم وزارت څخه یو پلاوی د هلمند د امنیه قومندانۍ ته د اسلحې او مهماتو او وسایتو د بررسۍ لپاره راغلی وو. هغوی خپل د بررسۍ اسناد ټول موږ ته په واک کې راکړل. چې کله چې موضوع وڅېړل شوه زرهي وسایتو اسلحو په هکله وو چې د هلمند د امنیه قومندانۍ پورې مربوط لس زره او پنځه سوه څلور میله مختلف نو سلاح او مهمات یو زره یو سلو یوویشت ارادي وسایل ضایع شوي او یا هم معتمدین په دې هکله راپور نه دی ورکړی او یا هم باقی داری لري.
د پولیسو دغه ورکسي وسایل او وسلې ټول د امریکا د متحده ایالاتو د غمرستو څخه دي چې د وسلوال پوت سره د روزنی او تجهیز په برخه کې کوي. په دغه لس زره پنځه سوه او څلور میله درنو او سپکو وسلو کې چې ځینې پکې ډیر پیشرفته هم دي اکثره یې په ولسوالیو کې ورک سوي دي. د هلمند اوسنی امنیه قومندان سمونمل احسام الدین هلمندی چې په دې مسله کې ځان مقصر نه بولي وایي ورکی وسلې او هم یو ټنګونه اکثره د ولسوالیو د سکوت پر مهال طالبانو ته پاته سوي دي.
کوم مسلین دلته و د دې مساره په وخت زمان و کابل ته یا وزارت داخلیه ته ادارو ته نه ورسېدلې پاته سوي و اسناد نه پاته سوي و د اسناد مشکل و. یعنی ډیره برخه د دې آی په میل خبره نه ده. ډیره برخه د دې دشمن ته لاس ته اچولو چې دشمن لاس ته ولوېدل چې ولسوالۍ سکوت کاوه نو هلته ټول تجهیزات که وسایط و که سلا وه که زغروال ګاډي وه زیاتره په هغه ولسوالۍ کې پاته سوي دي. ډېره برخه هم د ولسوالۍ د سکوت ده.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې نړیوالو ځواکونو د امنیت چارې افغان لوري ته وسپارلې آهسته آهسته جګړو شدت واخیسته او د 2016 میلادي کال تر وروستیو پورې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو پرته ټول ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدلې او ورسره جوخت د افغان ځواکونو وسلې یا طالبانو ونیولې او یا په جګړو کې له منځه ولاړلې. د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی وایي دوی اسناد لري چې اکثره د دغه وسایلو څخه تخریب یا ورکسوي نه دي بلکې د افغان ځواکونو د یو شمېر قومندانانو لخوا په عمدي ډول په تور بازار کې پلورل شوي دي.
اوس دا د معلومه خبره ده چې تر زر زیاتې وسلې ورکې دي. هغه وسلې دي چې مثلا په محلي کچه باندې قومندانانو خرڅ کړي دي په سنګین کې جنګونو په سنګین کې دغسې حالاتو د پوستې یا د ټولې قومندانانو هغه خپل سلاوي خرڅولې پر طالبانو باندې یا پر بل چا باندې. نو زموږ د دولت څخه غوښتنه ده د نظامي څارنوالۍ څخه مو غوښتنه دغه ده دغه کسان چې په دغه روسیه کې شکیل دي یا دغه مهمات یې خرڅ کړي دي یا د سلاوي او د موټران خرڅ کړي دي غوښتنه مور څه ده چې د عدالت میز ته یې راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
هلمند چې د تیرو نږدو پنځلس کلونو راهیسې د جګړې تود ډګر پاته سوی دی. هره خوا پکې د افغان ځواکونو هموي ټانګونه رینجر موټر او نور د لوړ قیمت وسایل تخریب او انبار پراته دي. کتونکي وایي د جګړې په دغه اوږده موده کې د سرتیرو او ځواکونو مسؤلونو یوازې د جنګ د میدان پر ګټلو تمرکز کړی دی نه د وسایلو او امکاناتو پر ارزولو چې په لویه برخه کې پړه د امنی قومندانانو ته درېږي. محمدعلي استایب د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې مو د ورکو شوو وسلو او هم وای ټانکونو په اړه واوریدل. اوس هم راځي چې کابل ته ولاړ شو. له کابل څخه خاطر پردیس څو اقتصادي خبرونه در وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوی راتلونکو نیبه په کابل ښار کې د ګازو قیمت د پام وړ راښکته شي. د دې خونوی جان آقا نوید د پنځمې پورز لازادي رډیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکو د نفتي مواد له یو شمېر سوداګرو سره په دې توافق رسیدل چې د هرات او شمالي ولایتونو څخه یو شمېر د ګازو لوی ټانکرونه کابل ته انتقال کړي. د ښاغلي نوید په خبره له یادو ولایتونو څخه د ګازو یو شمېر ټانکرونه د کابل په لوري حرکت کړی چې تر راتلونکو دوه درې ورځې پورې به کابل ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکو په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په کابل ښار کې د سړې هوا له امله د یو کیلو ګازو بیه یو سلو پنځلس افغانیو ته پورته شوې ده چې د کابل ښاریانو اندېښنې هم راپورته کړي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي د روان لمریز کال په لومړیو نهو میاشتو کې له دې ولایت څخه پاکستان ته یو لک او شپېته زره ټنه سبزیجات صادر شوي. د دې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغه صادر شویو سبزیجاتو کې پیاز، بادرنګ او ګلپي شامل دي. د ښاغلي عبدالباقي په خبره د دې صادر شویو سبزیجاتو مجموعي قیمت 213 میلیونه ډالر دی. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال همدا شانوي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د سبزیجاتو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او نن د کابل په شهزاده سره کې د افغانیو پر وړاندې بهرني اثر په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږاوی افغاني نوي پوله، یو یورو 50 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 80 پوله، یو سویډیال شل افغاني 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغاني 80 پوله، زر هندي روپی 1000 افغاني او زر پاکستانی روپی 430 افغاني. د اقتصادي خبرونو پای.
د کانادا یو تحقیقاتي ټیم په تهران کې د وشتل شوی الوتکې ځای ته رسیدلی. په دې پیښه کې له وژل شوو 116 مسافرو څخه 50 کانادایان دي. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر معلومات راټول کړي دي. هم د اوسره سره په سټډیو کې ده. ملالۍ جانې، خبرونه ته ستړي مشي، آیا کانادایي پلټون کې له ایراني چارواکو سره د تحقیقاتو برخه شوي کنه؟
مننه انت صاحب. د کاناډا د ترانسپورت وزیر مارک ګارنیو پرون ویل چې د هیواد تحقیقاتي ټیم ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل سوې چې د وشتل سوي الوتکې ثبت سوي ژغونو ته لاسرسی ولري. د یادولو وړ ده چې ایران کاناډایي چارواکو ته ویزې ورکړي چې دوه متخصصین پکې شامل دي. دغه کسان د ترانسپورت خوندیتوب په اړه کار کوي. دوی غواړي معلوم کړي چې څنګه اولې د ایران پوز د الوتکه وشتله. ایرانی چارواکو ویلي و چې د الوتکې په تیروتن کاناډایی ټیم به معلوم کړي چې دا تیروتنه څنګه وسوه.
د ایران ولسمشر پرون د خپل هیواد له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې تیره اونۍ د اوکراینۍ الوتکې د ویشتلو په اړه د بخښنه وغواړي. په دې اړه نور معلومات څه دي؟
ان صاحب، حسن روحانی وویل چې د دغو ټولو پیښو پر مهال هغه څه چې لاسته باید راوړل سي هغه ملي هماهنګي او ملي یووالی دی. خو ده په همدې حال کې غوښتنه وکړه د خپل هیواد د پوځ څخه چې باید د الوتکې د ویشتلو په اړه بخښنه وغواړي. خو وروسته د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک مشر جنرال امیر علي حاجي زاده د الوتکې د ویشتلو په تیروتنه کې د ایران دشمنان ملامت مات کړل او وی ویل چې دا کار ایران ځکه کړی دی چې دا د ایران دشمنانو ور باندې دا کار وکړ. د ایران مسافر وړونکو الوتکه تیر اونې چهارشنبه په تهران کې وشتل سو. دا الوتکه د وشتل کېدو پیښه څو ورځې وروسته له هغه وسو چې امریکا په عراق کې د ایران لوړپوړی جنرال قاسم سلیمانی وواژه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د سیشن بیا په ورځ په ویسکانسن ایالت کې د سلیمانی د وژلو دا اقدام دفاع وکړه. وی ویل چې دا کار د په امر سوی دی او د امریکا پوځ بیا ایبه هدفي عملیات وکړل چې د نړۍ تر ټولو لوی تروریست د په وینا یې وواژه. د ویل چې دا قاسم سلیمانی لومړی درجه تروریست و. وروسته له هغه چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو منل چې اوکراینی مسافر وړونکو ودیرش الوتکه دوی وشتلی ده. د ایران په ګڼو ښارونو کې خلکو د رژیم پر ضد پراخ لاریونونه وکړل.
ډیره زیاته مننه ملالۍ جانې. له تاسو نه دوستانو ملالۍ بشیر و چې ترې وام اوریدل د کاناډا تحقیقاتي ټیم په تهران کې د وشتل شوي الوتکې ځای ته رسیدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان په درې ولویدیز ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځولو لپاره یو قومي شورا جوړ شو. قومي مشران وایي کلونه وشول چې دغه دښمنۍ دوام لري چې پکې په لسکونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د موضوع تفصیل به له روح الله انوري نه واورو.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو قومي مشرانو په یاد ولسوالیو کې د خپل منځي دښمنۍ او شخړو د لمنځولو لپاره ګډه شورا جوړ کړه. دوی وایي کلونه وشول چې په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې د قومونو ترمنځ دښمنۍ دوام لري. د یاد شورا مشر انجینر نوروز ازادي راډیو ته وویل
نورستان جزربی جو خلیل کے شروع دے جو پسیحنو او دو گجورو جنگ دے دری مرو جی تقریباً لفتکت و زخمی ہیں و دو کریا دا جلتا ہم مختلف و اشکالو باندے لفتکم رسولی جی سے آغا داخلی خسومتونا ہی و پسگر کے دوستو او د سمداري او د پرک جګړه روانه ده. هلته هم تقریبا پکه سمرږي باغترنګ او د چایل هلته هم واټکه زخمیان دي او لارې بندې دي.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان وایي د قومونو ترمنځ په داسې لری پرتو سیمو کې شخړې او دښمنۍ روانې دي چې هغه ټولې د حکومت له واکه وتلې دي، نو ځکه دوی خپل د دغو دښمنیو او بدبینیو د لمنځه وړلو لپاره مټي را بډوهلې دي. دلته چارواکي وایي دوی هم غلی نه دي ناست او وخت نا وخت د دغو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل هر څوک چې د قومونو ترمنځ د یووالي راوستلو او د شخړو پای ته رسولو لپاره کار کوي دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي. د والی په خبره چې حکومت هم هڅې پیل کړي چې د قومونو ترمنځ وګدو دښمنیو ته د پای ټکی کېږدي.
موږ هر هغه ولسی خوځښتونه ولسی شوراګانې چې اجتماعي کارونو دپاره انکشافي کارونو دپاره او په نورو ذات البیني اختلافاتو حلولو په موضوعاتو کې د دولت سره همکاري کولی شي د هغې د ټولو نه ملاتړ کوو او حمایت اعلانو. یو د نورستان د جنجال مسایلو نه د کمبیش او کستوش جنجالو چې خوشبختانه هغه د دې دواړو قومونو ترمنځ حل شوی دی.
نورستان کې ډېرې قومي شخړې د ځنګلونو څړځایونو او اوبو پر سر رامنځته شوي چې په دغو شخړو کې تر اوسه په زیات شمیر کې نورستانیان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمور ولا ودوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په پکتیا کې د بیکاری لوړې کچې د خلکو ژوند سخت کړی. د ازادي رادیو د خبريال د ریپورت له مخې ډېر کورنۍ د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي نه لري او هغوی چې ډېر کم عواید لري هم په سختۍ د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ برابروي. نور لګردې ست ازادي رادیو د خبريال احسان آرین په ریپورت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز په مرکزی چوک کې یو شمېر کارګران او د لسی ګډیو چلوونکي وای په دې ولایت کې کاروبار پیکه شوی، بیکاری زیاته او د بیوزلۍ له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د عبدالجلیل او زیارت ګل په نومونو د لسی کراچیو دوه تنه چلوونکي وای ورځنی عاید یې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او له همدې امله یې کورنۍ او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ولایتي اداره او مسؤولو چارواکو غږ کوي چې د بیوزلو لسنیوی دی وکړي او د بیکاری د ختمولو لپاره دی بیړنی ګامونه پورته کړي.
په ځینې کیسې کنه بس سل روپۍ یو نیم سل روپۍ کار کو نو هغه مریض ته کو کور ته کو ډېر مشکلات دي. اختلاس په خدای چې فهم درکې لرګي نهسته ماشومان غوړ مریضان دي پوسی هیڅ حکم نه سم سره کومو کې کی
منګار روز ګوټه مټه بازار کې چلو 500 سل روپۍ وټو نو ولا کای مریض زارک لګي پیسو زارک لګي مجبوری دی یا ګیس نه وی لرګي نه وی یانګ ټین وی نو وختیار وځه کور چې هغه کور نه وی نو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې یا سیګار د 2000 پور لمخې اوس هم افغانستان د نړۍ له بیوزله هیوادونو شمیرل کیږي چې په وینا یې د دې هیواد 55% وګړي د ورځې له یو ډالر کم عاید لري. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګازو او نورو سونتوکو بیې هم په بېساري ډول پورته شوې دي. له بلې خوا د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت مني چې په دې ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې. دی وایي ولایتي ادارې تل هڅه کړې چې په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د جذب ترڅنګ په دې ولایت کې خصوصي سکتور پیاوړی کړي سو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د بیکاری د لمن
منځه وړلو لپاره که له یوې خوا پکتیا ولایتي ادارې په رسمي اداراتو کې د وړ کادرونو د استخدام لپاره هڅې کړي دي، له بلې خوا د خصوصي سکتور د تقویې لپاره هم کوښښونه شوي دي چې زیاتو خلکو لپاره کارموندنه یقیني شي.
پکتیا د هیواد یو له هغه سوړ اقلیم لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژمي په راتلو سره پکې درنې واورې کیږي او له ولسوالیو ښار ته د خلکو تګ راتګ کمیږي او له همدې امله سوداګریزې او ودنیزې چارې هم پیکه او د خلکو د زیاتې بیکارۍ لامل ګرځي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې شته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو د خبرونو وخت شو، دولسمی بجی دی. صفی الله ستانکزی سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
په کندوز کې د افغان ملي پولیسو او وسلوالو طالبانو په نښتو کې دواړه لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندوز ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرشید بشیر نن سهار ازادي راډیو ته تایید کړ چې اووه تنه پولیس تېره شپه د خان آباد ولسوالۍ په ګودام سیمه کې د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي. هغه وویل د پولیسو په ځوابي ډزو کې لس وسلوال طالبان هم مړه او ټپیان شوي دي. په فاریاب کې د استیناف د محکمې یو قاضي نن سهار په ډزو وژل شوی. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وویل د استیناف د محکمې د جزا د دیوان قاضي غلام فاروق نن سهار د جماعت تروانو چې ناپیژاند وسلوالو پرې ډزې وکړې او هغه یې وواژه. د کاپیسا پولیسو د جنایي جرمونو په تور دیارلس کسان په دغه ولایت کې له یوه اندازه وسلو سره نیولي دي. کاناډا وی پلټونکو په تهران کې د هغې اوکراینی الوتکې درغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول. 50 کاناډایانو د اوکراین ایرلاین الوتکه د جنوري په 15 په تهران کې د سپای پاسداران په یو راکټ نسکوره شوه. 14 افغانان هم په دې پیښه کې وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټلیفون لارې د ایران، سوریې او لیبیا په اړه خبرې کړې. په دې اړه په هغو بیانونو کې چې پرون چهارشنبه د دواړو ولسمشرانو ادارو خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
دوستانو د دې او نورو خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت او هر کله اوریدلې لوستلې شي. لا نور تفصیل سره اوس هم راځو د مخکښو ښځو پروګرام ته.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. بیا هم خوشاله یم چې د یوې اونۍ په تیریدو سره د مخکښې ښځې د خپرونې واره ورسېد او زه مریم توخی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضره شویم. دوستانو، خپرونه کې د تل په څیر درنه میلمنه لرو، البته مخکښه ښځه ناهید منګل د ځوانانو پارلمان کې د پکتیا ولایت استازي. دوی ته بخیر راغلاست. بخیر راغلی اغلی منګل.
ډیره زیاته مننه لومړی تاته او بیا د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه، نیکی هیلې او په مینه یې هرکلی کوم.
کور ودان. اغلی منګل، زده کړې مو چیرته کړې او څنګه مو وکړې؟
او ډیره مننه مریم جانې، موږ خو په اصل کې د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ کې تر 12 پورې عمل ته ما خپلې زده کړې کړې او وروسته د 12 څو دفعې ما خپله د کانکور امتحان ورکړو چې یو ځل زه حقوقو ته کامیابه شوم او بیا هم دویم ځلی ما په 1940 امتحان ورکړو چې بیا زه بیرته ادبیاتو ته کامیابه شوم، خو متاسفانه چې کورنۍ اجازه مې نه درلوده نو بیرته زه مجبوره شوم چې په خپل ولسوالۍ کې څمکنۍ ولسوالۍ کې زه خپل د پاتې درسونه هغه یو درملیمین کې خپل درسونه شروع کړم. نو بیا هم ما درې سمستره یعنی اول سم د درملیمینو په پکتیا کې په خپل ولسوالۍ کې ولسو بیرته د اخیری سمستر پرچا ما همدلته کابل ادرک انسټیټیوټ ته وکړه چې ما فرغتم د ادرک انسټیټیوټ. اوس فی الحال بیا هم محصله یم غواړم حقوق وایم د دویم سمستر
د خمخې داسې داونه وکړه چې تاسې البته په هنتون د کامیاب شوې وي خصوصا ادبیاتو په هنځي ته او اجازه نه وه څنګه اجازه نه چا د خوانه نه وه
دا خو د پکتیا ولایت خصوصا موږ پښتانو رسم او رواج یعنی همیشه چې کله ښځې قرباني ورکړې د رسم رواج د پښتو په نوم یې ورکړې ده نو ځینې خبرې او کیسې لکه نورو پلرونه چې څنګه وو هماغه سما کورنۍ هماغه ځای کې ژوند کوي ما پلار د هغوی سره ناسته پاڅله لرله نو ما هم پلار جان له خوا مورجانې نه خو به نه وایم هغه ما په طرف همیشه د ورونو او د کاکا زمان تر د کلي ولس ټولو خبرې وي چې یو ولد جلې خو لویه شو به څنګه مکتب ته لاړ شي د خو لارې کې خلک ګوري بس وغومره تعلیم دومره څه دې زده کړل چې ته لیک لوس باندې پوهېږي نور ته څه کوي چې ته به د افغانستان سر تړي د خلکو سر بتاړې نو هغه خبرې او کیسې وي چې زه د دې حالاتو قرباني شوم ما خپل د خوښې پوهنځی چې حقوق و ما ونه لوست خو خوشبختانه اوس خپل هغه ته راغلی یم
اوس ته بیا څنګه یعنی څنګه د قناعت ورکړه چې بیا کابل ته راغلی او بیا د حقوق پوهنځی بیا شروع
مریم جانې والا که زه درته ووایم ما په ژوند کې ډیر سړه او ډیر تود حالات لیدلې دي نو ایما کورانه یو داسې کورانه وه چې ماشاءالله ټول ورونه مې کاریان دي نو ډیر پرهیزګاره سړی دی خو دغه چې هماغه وخت کې ما پلار یعنی زه یو دومره هغه کې وم چې ما خپل پلار ته له ډاره نه شول ویلی چې پلار جانه ما حقوق خوهیږي زه باید حقوق ووایم هغه ما زړه خبرې باندې هغه هم نه پوهېدو هغه بیچاره به ما ته قبیلهګۍ کې داخله واخیسته نرسنګ کې طب دندان و چې خو هغه ما لکه علاقه نه یو په زور خبره وه که نه بېرته به هغه ما پرېښوده نو ما پلارجان په دې علت باندې نه پوهېدو چې دا وجه څه دی او ما دومره جرات نه درلودو چې زه خپلې کورنۍ کې پلار ته وایم چې ما حقوق خوښېږي اوهو دا خبره زه څنګه وکړم ما کورنۍ کې اجازه وه فقط د ډاکټرۍ لپاره هغه ما پلار یعنې په هغې علاقې کې ما پلار هغه و چې ډاکټرۍ اجازه یې
خپل یوازې یو پوهنځی هغه هم ډاکټري
او هغه هم ډاکټري
نور اجازه نه
نه خیر نو بیا ما د بېلابېلو لارو نه پټ فعالیتونه شروع کړل په نهادونو کې څنګه او څنګه کورنۍ نه پټ باور وکړه که زه درته کیسه وکړم دغه وخت کې د ټچ موبایلونه نه وو د ساده موبایل کور ته به چې زه راتلم د ډاره به سیم کارت ما وویستل چې اوس دفتر نه کوم زنګ رانه شي که نه پلار به ووایي چې دا څوک ده نو هماغه و چې ما اوس هم یادیږي زه په دریم صنف کې وم ایمو د پکتیا ولایت سمکنۍ ولسوالۍ یو مدیره یعنی د ښځو د درس زمینې هغه دې وکړل که نه بالکل ته باور په خدای وکړه هغې هغه حالات ما لیدلی دی چې دا ما ته په زیات مزل سات یو نیم سات دی کشری په سر ایښی دی کتابونه مو کتابچه مو مکتبونو ته رسولې ده نو هغه یو مبارزه او تکړه ښځه دی هغه مې وسیطه کړله
پلارجان ته دی البته
پلارجان ته مې او همدارنګه د مکتب مدیران او هغه څوک چې ما راشه درشه ورسره لرای ما استادان وو هغه به ما غیر مستقیم لارو وسیطه کول چې ما پلار ته قناعت ورکړي او هغه وکړي خو بالاخره په دې کې چې هر څومره ما پلار ته حجرې ته کسان راشي خبرې ورته وکړي چې دا لور دې پرېږده چې د ټولنې ته خدمت وکړي وسې وکړي خو ما پلار ما ته کور کې نه وایي زه اوسه خبره ور اخیستی نه شم که نه چې هغه مهو پلار به مې وایي چې تا دغسې کار څنګه کړی نو هماغه و چې یو ورځ ځینې سپینګیري وو او زما ډېرې مبارزې تکړه خویندې هم هلته ما سره وي هغوی یو ورځ راځي ما پلار ته کینی او قناعت ورکوي چې داسې نه کوي او بالاخره ما فعالیتونه په خپلې ټولنې کې دومره ډېرېږي چې ما پلار ترې متاثره کېږي چې دا نفر څوک ده چې د فعالیت کوي د خپلو خلکو غم به دا واقعي نفر ده بالاخره ما پلار خبرېږي چې هغه ته لور ده نو هماغه و چې پلار له ډېرې هغه نه ماته ژاړي ما ته رغاړې وځي چې تا سره ما څنګه تا خپله ځان سره ظلم کړی ولې تا ما ته ونه ویلې زه چې تا زړه خبرې باندې پوه شوی وای که نه ما ته دومره ظلم ته نه ورکولې هماغه و چې پلار ما سره ودرېدو اوږه په اوږه ډېر مخالفتونه رامنځته شول ما ته ګوښونه وشول ما پلارجان ته وشول ډېرې خبرې و کیسې و چې اوس شکر الحمدلله پلارجان مې ما په څنګ کې دی او ورو په ورو مخته
البته اوس خو دا د حقوق مویو د ځوانانو پارلمان کې دی یعنی د پکتیا ولایت استازی هم یې اوس څنګه دي د خلکو پلارجان خو قناعت وکړه نور تر زمنو کلای کو دا څنګه دی
ولا خورجان اول خو د ځوان پرلمان پړه درته وایم شه دغه ځوان پرلمان وی چې ما پلاری تشویق کړی وی چې زه دې ځای ته راغلم ځوان پرلمان په افغانستان کې پر اختیار وقیت سره هغه ورکړی نتیجه ورکړی خوشبختانه مونږ په افغانستان کې دغه ځوانان لرو چې هغه فعالیتونه کوي رضاکاران دي دوی بدون د کوم معاش بدون د کوم امکانات بدون د کوم هغه خو په خارج کې چې وګوري نور مملکتون په دې ځوانان په زور ارکش کېږي مدني فعالیتونو ته د ملیاردونو ملیاردونو ډالر مصارف کېږي خو خوشبختانه دلته دغه خبره نشته هر ځوان خپل دغه احساس لري او دغه غلري چې خپل خپل خلکو ته کار وکړي نو یما خبره په دې کې وای چې د زه چې کله ځوان پرلمان ته رالم نو دای ما یو خور په دې کې یو ملګری میوا په ځوانانو پرلمان کې و نرګس حیا پونم چې مبارزه تکړه خزاده نو اما غوځ باغی زیاته تشویق کوله ما غیب ما سره په دغوندو کې په ځینې ناستو کې ما سره غی مرستې حکومتونه کول نو یو ورځ یعنی زه په دې دا جرأت کولای شم زغ کوم چې وایم چې ول ز ځوان پرلمان ته راځم نو کاریخته درته مخکې به چې د ما مېرمن لیدلې او د کور حالات په مالې دل دوی ژوند په مالې ده نو فقط د مېرمن یو کارو چې هغه به کور ته لاړه او به ویل هغه راوړي
څنګه وسمه په نور سیمه کې
بالکل البته چې شته د
افغانستان کې
بالکل شته او یو به پټي ته لاړه کنه نوم دغه د دوی کار خو وس ګورم یعنی زه ډیره زیاته خوشاله کوم چې په یو داسې ولسوالۍ کې يم څومکنه ولسوالۍ ورته وای چې عمل ته ایمون مدیر او چې تدا کور په کور یو یو رانی و چې خیر دلته درس وای کنه وسما هغه ته هغه لسید ز 15000 شاګردان لرم
ماشاالله
یو داسې حالت نو امدا د ځوانان پرلمان حڅوی دي دوی ایمون مشران به دوی چې مشران ډیر څه کولای شي مونږ چې دې ځای تر مشرانو په مټه راغلي همدا مشرانو چې سره کې بنسل دوی بو خبرې وکړي کې سی وکړي یو یو جلې سبق ته ولېګا دوه دوه جلې سبق ته ولېګا نو اوس که اغي ورځ ما په ځوانانو په لمن کله چې ما خپل اول زلزلال لم د خلک ما ولید نو کرښته ته وایم په پکتیا ولایت کې نو د نارینهونو مېرمنو ته دات زیات نو زه ډیره زیاته خوشاله شوم ډیر زیاته جوب ما وکړو کنه چې اغه مخکې به چې په ډېر زربین کې به یو مېرمنه لیدل کېدله اوس د مېرمنو ته کورنۍ له خوا دومره اجازه ورکړې شوې ده دوی غواړي دوی د خپل احساس او هغه چې دوی راشي میدان ته خپل خلکو ته رزکاره خدمت وکړي د مال پر ډېر د خوشاله ځای
یعنی د ځوانانو پارلمان کې چې هغه ځوانان کار کوي یعنی هغه رزکاره نه
او ټول رزق
اوریدونکو کبره واخلو
مېرمن
د پټې تر شو بل اسلام علیکم
سلام علیکم مریجان تو خیر تاسو او تاسو مېرمنې منګل خورته سلام وړاندې کوم جعفری د ټلیفون کو لیکم دی
علیکم السلام جعفری ورور بیا هم خره غلا سر توای مخ پرونه ته نو مېرمنې پښتنه لری
او پښتنه دا د منګل جان خو نه د شاعران د اعلان شعر او ادب کی یا د هوته څه پیغام لري او بل به وزله کندې یتیمان سره د وازل شرو سره د کوم د خیر شګړې کار ورته کړی دی یعنی کوم خدمات ورته کړی دی یعنی کوم وړاندې وته یعنی دغه ورته خدمات وکړي دا پښتنه
ډیر مننه کور دی ودان الله دې ملشي مننه کوله جعفری ورور نه نو غلی منګل پښتنه خو وخت
ډیر مننه سلام ته علیکم سلام وایم جعفری ورور مننه کوم تاول د شاعرانو خبره وکړله ځکه وایم زه په خپله د شعر او شاعرۍ سره ډیر یعنی لیوانۍ مینه لرم ځکه شاعر د ټولنې ترجمان ده شاعر هغه ګوللي ګوللي الفاظ راټولوي یو شعر ترې جوړوي او خلکو ته په خپل غزلي ژبه وایي چې هغه د نثر نه په شعر کې یعنی ډیر خلک هغه نه متاثر کېدای شي او ډیر اغیزه زیاته لري او زه په خپل د شاعرانو ډیر مینوال یم ډیر قدر کوم او د شاعرانو که زه هم شاعر ځان ته نشمل خو کله کله یو نیم د دې وطن درد او احساس ما مجبور کی چې یو شی ولیکم نو دا به زه درته وایم چې شاعرانو رونه مونږ سر کیسترګی دي او پرتلونکي کې به ان شاء الله زه خپل غواړم چې په دې برخه کې کار وکم اغه خلک چې یو خدا چې مخفل فل بزو وایم او بل اغه چې د دوی خبرې دوی کیسه نه یوازې دا چې په غیر ټولنې باندې مثبت تاثیر غورځولی شي، بلکې مونږ ټولو ته یو داسې نوی احساس راکوي، مونږ جذبه کې راولي او مونږ لپاره ډېر یعنی ډېر هغه ده.
څنګه اوس د کوم شعر په یاد نه ده؟ خپل وي که د بل
ولا زه به درته یو نظم ووایم، خو خیر نظم ډېر لوی دی، یو بیره
لږ به وچ خپرونه بل خواته لاړ.
بالکل
شاعرانه وشي.
بالکل زه به درته یو نظم یو څو بیتونه ووایم. وایي: پلاره، له تا نه یو غوښتنه کوم، د زړه کې سمې ارمانجنه کوم، پوهېږم ښه چې دستانه خوښېږي، په اورېدو به یې ستا زړه دردېږي، زه هم په خدای ډېره مجبوره یم، پټه په زړه باندې رنځوره یم، پوره کېدو مې تمنا ده له تا، زما غوښتنه پلاره دا ده له تا، ما ته نن راوړه کتابونه پلاره، څو کتابچې او قلمونه پلاره، او چې پوهه شوې د عظمت یم زه، ډېر مینه واله د لیک لوست یم زه، او ډېر دی خورا لنډ بیکم. وایي: مکتب کې پلاره زما نامه ولیکه، راته خوښیو فلسفه ولیکه، زما په شونډو چې مسکا خوره شوه، شکر چې پلاره ستا رضا کړې.
ډېره ښایسته، ډېر ماشاءالله. یعنی هغه په شعر کې هم تاسو هغه د خپل غوښتنه د پلار جانه کړې.
بالکل، مننه.
اړیکه به راواخلو بیا هم. بله، السلام علیکم.
دا منګل جان خور مې یو پوښتنه دا کوله چې دغسې یو کار مانم شوی ده، زما لور هم دغسې مونږ نه په مکتب کښې پاتې شوه، او اوو ساعتم پورې مکتب ویله لوره په کور شوه، چې دغه کار زه فکر جبران کړم، او د دې د لارې چار راته وکړي چې بېرته دا مکتب کښې داخله کړم، او د خپلې وخت په وسې پورې پاتون پرې وایم، دغې راته یو لاره چاره.
ډېره مننه چې تاسې بیا هم دې ته توجه وکړه چې بیا هم خپله لور مکتب ته ولګي. کور ودان منګل،
لومړی خو مې سلام ومنه ورور، ډېره زیاته خوشحاله شوم د تا نیک احساس نه، او ډېره زیاته مننه کوم دا چې تا لور په تم سم کې درس پرېښودلی، او ته غواړې بېرته خپله لورجانه په درس کې شامله کړې، نو دا ډېره زیات د خوشحالۍ ځای دی، او زه ویاړ په تا غوندې پلرونو باندې کوم چې د خپل اولاد دومره غم کوي. نو ما پیغام دغه ده چې د زده کړې وخت کله هم نه تېرېږي، وې زنګونه تر ګوره پورې زده کړه کولای شي، نو که دغه خورجانه بیرته تاسو خپلو زده کړو ته تشویقی، هغې ته بیرته د مکتب کې داخله واخلی، او هغه به د خپلې ټولنې لپاره یو پیاوړې ښځه واوسیږي، هغه کولی شي چې د بېلابېلو لارې نورې مېرمنې هم تشویقي چې د خلکو خدمت وکړي، او دا هم خصوصا د مېرمنو لپاره موږ لپاره یو لوی د افتخار او ویاړ ځای دی. ډېره مننه
واقعا ضرور نه مننه کوو چې بیا هم نیک نظر شریک کړي. رښتیا هم کولی شي په هر حالت کې دا خپل ښوونځی د خیره بیرته پیل کړي، او یو کال به لږ ستونزه وي، نور به د خیره سره بیرته فارغه به شي، پوهنتون به ووي، او د خیر یو فعاله مېرمنه به ترې جوړ
شي.
نو هیڅ وخت دریغ مه کوئ، او همدا اوس لاس په کار شي ورور جانه، او خپله لور مکتب ته ولېږئ. اوس کله چې تاسې نوي راوتلي ټولنې ته، او پکتیا ولایت تاسې یادونه وکړه چې هلته که یعنی نارینه درس ویل، دغه ته به د کافر خطاب کېده، اوس چې تاسې راوتلي ټولنې ته لاره مو خلاصه کړه، یعنې ځینې نجونو ته تاسو نه مخکې هم داسې ښځې وې، اوس څنګه څومره تغییرات راغلي د ښځو په برخه کې؟
تغییرات راغلي دي، تغییرات شته دي، لکه مخکې چې په کومې عقیدې باندې کوم کورنۍ او کوم فامیلونه به اوس هغسې نه دي. مخکې ویل چې دا جلۍ چې ووته والا پلاني کور طرف تېرېږي، پلانې لارې باندې چې دی، ما خور مور لیدای کېږي، دا خو ماته پیغوره کول کېږي، چې اوس هغه شیان ډېر ورک شوي دي، خو دا مکمل نه دي ورک شوي. که زه درته ووایم، ما خپله ولسوالي جاني خیل ده، جاني خیل هغه نام نه ولسوالي دی، په هفته کې دوه دفعې سکوت کوي، د ښځې مکتب خو ډېر لرې خبره ده، چې هلته فکر نه کوم چې لایسه به وي د نارینه وو لپاره، د هلکانو لپاره، خو فکر نه کوم چې هملته استاذ موجود وي په اسانه هغه فامیل. ستونزې مشکلات شته دی، خو مونږ ورو پورې سټیپ بای سټیپ ځو، ځکه مونږ تر اوسه پورې هغوی ځایو ته زه تلل یم دوه دفعې جاني خیل ولسوالۍ ته، ځکه چې هغې ولسوالۍ هملته د کاکا زمن لرم، خپل خپلوان لرم، زه په دې باندې نه یم تللې چې زه تاسې ته راغلی یم، زه صرف تللې میمانې باندې، یعنی چا ته زه له ډاره خپل تره زوی ته خپل خپلوانو ته ځان نه شم ښودلی چې زه تاسې ته دې لپاره راغلی یم، کېدای شي ماته هغوی میمانې هر څه پاتې شي، ماته کوم خطر متوجه شي. او ستونزې همدارنګه د زرمت ولسوالۍ، زرمت ولسوالۍ باور وکړه یو تکړه مبارز یو بااستعداد نجونې لري، متاسفانه دوی ته د زده کړې زمینه نه ده برابره شوې. ما په ولسوالۍ کې چې کور په کور به مونږ سر و، یو جلۍ به مونږ راغوښته چې دلته د درس ووایي، اوس په پکتیا ول سمکانه ول سواله کی اغوی هر کور نه هر کور و اتن جونی راوزی مکتب ته خو اغوی ته مون د اغوی گنجائش ته اغوی ځای مون نه ورته لرو
وچې فامیلونه یعنی رضا شي وی دي او دلای نشته
ځای نشته اغوی ودانې نشته تمیرونه نشته شته دی ولې نه اغي 15000 تقریبا 15000 شاګردان لري په یو ودانې کې نه کیږي دا بیچاره ګانې خیمه نه لري دا سی په هغه کې ناسې بعد باران شې دی یو یو هغه ځان سرار چا اخیستی په بکسه کې منډي وای په یو ځای نه درسونه سمل کیږي نه دی غوی کتاب شته دی نه کتابچا شته اوس چې پلرونه مونږ تشویق کړل چې راشه نورانو باندې مو درس او غوی د تعلیم پر ارزښت پوید هغه دلته راغلل خو متاسف نه دلته مونږ ورته زمينه نه دی برابر کړی اغه څه چې لازم دی اغه مونږ نه دی ورته کړی
د غتاسې د ځوانانو پارلمان ته یعنی چارواکو ته ورسم کوم درس
بالکل کا رښتیا درته هم همدلته په وزیر اکبرهان بنځلسم سره نه چې زو سره لن همدلته په همدې مسایل باندې مونږ مشرانو ما سره یو بل هم د ځوانانو پارلمان استاذ یو همدې مسایل باندې مونږ خبرې وکړلې د ستونزې مونږ شریکی کړې مونږ راشو ستونزې شریک کو اغه بدیجه مونږ نه لرو د خبره مونږ ته وشه نو بدیجه برایم شی ودانی منظور شی وغو شی ځین شانو کې سې شته دی دلته نو دغه خبره واستونز مونږ بار بار غوښتنه کړي بار بار مو شریک کړي دي هر چا سره مونږ شریک کړي هر مشر مو چلیدل هر استاد مو چلیدل هر رهبر مو چلیدل مونږ ور سره د ستونز شریک کړي دي اول زه درته څمکنه ولسوالي وخایم اول ته په ډلو ډلو جونی زی لایسی ته زی شپګو د ری فراغت ور کړي دی غی لایسی ما هغه خويند دي هر یو لار دومره سرمایه نه لري چې د خپل لور لپاره یو موټر واخلي نه هغه مکتب ته ورسي هغه بیچارهګان په ساتو ساتو په مزل کوي ولی کپینځه موټر ترانسپورتي سیستم دوی ته غشي خر د پماري بتما ور کوي مشران خو مونږه شته تجاران ورو نه خو مونږ شته کنه نور مرجونه دي مونږه سمرسته وغون چې ما خور په لار کې په باد کې په باران کې هغه دی غیرتمن لور هدي غیرتمن خور په لار کې زی په دی باندې باران یو ځکه پټي غبل ځکه پټي د خلک په لار کې ګوري ولی خوراش دل پر یو حلار تاسو پیدا کړ
نبی دغه مشکلات به هم د دې بایسي چې پلرونه بیرته خپل لوري په کور کې نه وي
دا واقعیت دغه کیږي هغه ما ته وای پلر ما ته وای حکیمی صاحب ته مانه لور غواړي ته په چی شي مانه غواړي زم دغه تربرو ته ځان او شرموم چې ما خور بی ادبی ما په ټیکره بلارې کې باتري نه وړي زه دومره پیسې نه لرم چې زه روزانه د موټر ورتهونی سم زی ورزي او ځینې ستونزې مشکلات مشته دي او خدای دې وکي چې دې ستونزې مشکلات نظر تر زر مخلاشو
ان شاء الله بیا به هم اړیکې راوخلو نو ګورو چې څوک دی بل اسلام علیکم
وکم یو سلام تاسو ته یو سلام تاسو ګرانی محترمې ملمنیته یو سلام ته دا اوریدونکو ته
علیکم سلام ګرانی خوري اول خدای خپل نوم را ته واخله څوک
مننه کومه مریم مې د پکتیا څخه تاسو زحمت درکوم
مریم جانی مهرباني پښتنه لری
خوري ما یو ری بن خبرونه کې متاثر بن خبرتي خبرونه کې متاثر تما څه ولې زغړ ما هغه پښتنه اندې خور
مهرباني مهرباني
زه د خپل یو قابلیت ما ما چې مخکې د پلار کور کې ما به ودی تک د سې ځکه لره واده سم یا څوم یا سی بتلم خاوند به اجازه راکوله اوس می چې ما شومان دی خاوند می ماته اجازه نه راکې او چې ما شومان دی سات نور مزه څومره قناعت چې ورکوم قناعت نه اتلې
یعنی ته غواړې چې خاوند ته څنګه قناعت ورکې چې تاسو بیرته اجازه درکې چې پسې فیت
واته ما تخپل ملګرو له طریقېم هغه ته قناعت ورکوم قناعت یې خینه کې
د دې خور نظر غواړم مانه نگرانی ډیر زیاته مانه
سلام
خدای په
قربان شم زما ملاله مریم خورې غږ پورې دوی خوشاله شم خورجانې تا ستونزه او مشکل ما واخیستل تقریبا د سه 15 شپې وړاندې ما زتللې هم پکتیا ولایت حوزوی روختو نه مالې دنه وکړه چمل ته زیات ستونزې او مشکلات قبیلو خویندو نرسو خویندو او ډاکټرانو درلودې خو ما تاله بارا چې زه یو څه کولای شم هغه په ځان فرض بولم چې هغه وکم یما ادرس معلوم ده یما کولای شي زه به تاسو مرل دی ځای وخلم چې تاسو سره زه هم هنګي وکم زه کولای شم چې په خپل تا والد سب سچ وسی تا واده شو دی تا خون سره او تا خسر سره زه په خپل مخ مخ کینم زه غوي سره خبري وکم غوي ته زه قناعت ورکم چې دا یو خور دی مونږ دې ته ضرورت لرو دا چې دی یو مور مشوم ژوند وژغوري دا به تا ته لا پکې جوړ دی کی مونږ دې بل بل لار کولای شو هغه ته قناعت ورکو ته بیرته راشي ته په وظیفه وګمارل شي او د خپل خویندو لپاره خدمت وکړی شي.
دا به څومره ښه خبره وي چې یوه مور هم په کور کې کله چې یوه ښځه خپله دې ته آماده کیږي چې هم اولاد وساتي هم د کور مسؤلیت واخلي او هم بیرون کار وکړي د ټولنې سره، نو دلته به زوی مشکل چیرته وي ځکه چې هم به پیو لاس به زنګو زنګوي او په بل به.
نو دغه بحث مو زیاتره چې د غونډو کې کینو د مو دوستانو همکارانو ترمنځ راشي، هغوی وایي چې نن او د ښځه خو دې لپاره دی چې دیګو کې کاسه وکړي جرو کې زور ته هم چې دا د ښځو مهارتونه دي چې لري یو ښځه کولی شي دیګو کې جرو کې د کور خدمتګار واوسي او په بیرون کې د خپل حق حقوق دفاع وکړي او په بیرون کې تاسې چې کوم فرزان ما یو ورور دی زی یو مشکل رخلی دی پکتیا په اساس چې دغه مشکل او دستون زموږ لرو ورور ته خبره ته څوک دومره غوږ نه نیسي چې په څنګ کې دی زونه درېږم. کله چې تا په څنګ کې زه ودرېدلم نو دای ما مهارت شولو، دای ما تا سره مرسته شو، تا ما سره شوله چې زه د کور کارونه کنټرولولی شم او
بیرون هم او د خپل سپینګرو دنده هم ده.
بالکل،
چې دوی هم اقلا خپل کورنیو کې خپل ځوانانو ته دا خبره وکړي چې کله ته د یو چا خور لور ته خبرې کوي درېږي سبا ورځ بل کس پیدا کېږي چې تا خور لور ته
ودرېږي،
نو که بیا هم ذهنیت د خپل کورنۍ را شروع کړو دا مشکل به حل وي
انشاءالله.
نو موږ بیا هم تاکید په دې کوو چې هر څه چې کوي دوستانو د ځانه را پیل کړي، د بل نه توقع مه کوئ چې ټوله توقع تاسو د هغه کسان نه کوي چې یو مدني فعال دراشي موږ ته د ډاکټر هم جوړه شي، موږ ته د انجینر هم جوړه شي، زموږ خویندې د مکتب ته بوزي. راځئ نن به خپل یو کار وکړو.
بلکل
چې دې تر څنګ چې پارلمان د ځوانانو پارلمان کې یستې نور کوم مدني فعالیتونه کوي کنه؟
ما خو د ځوانانو پارلمان نه وړاندې زه د سولې اعتدال ټیم سره وم چې په هغې کې ما د څلور درشو ولایتو د معاون په صفت کار کوو. وروسته چې ځوانانو پارلمان ته زه بیرته راغلم خپل ولایت ته، نو ما یوازې خپل احساس و چې زه د خپل ولایت لپاره کار وکړم. د خپل یعنی زه پوهیږم کابل کې ما غوندې نورې خویندې ډېرې شته چې ما په بس باندې کار وکړي، اما پکتیا کې ډېرې کمې لیدل کېږي. نو زه بیرته دې هغه کې مجبوره شم چې زه بیرته لاړه شم، یعنې په خپلې علاقې او شوق باندې خپلې پکتیا ته کار وکړم. نو دې تر څنګ اوس ما د ځوانانو پارلمان تر څنګ ما یو نهاد باندې کار شروع کړی چې د ښځې پرمختګ اجتماعي فرهنګي ټولنه ده، چې هغه زه غواړم د څلور درشو ولایتو نه ما سره خویندې واوسي. د افغانستان څلور درشو ولایتو کې زه دفترونه فعال کړم او هغې کې زه خپلو ښځو ته کار وکړم. چې لومړۍ اړیکه یو ورور نیولې وه چې د کونډو یتیمانو په اړه وویل چې هغوی ته زه دې نهاد نه ما کار او د دې نهاد نه ما هدف یوازې دغو خلکو ته ده. یو هغه دي لوستې مېرمنې دي چې شکر الحمدلله موږ په هغه کې لیدل کېږي. نو یو څوک ده، یو مېرمن ده، دولسم نه فارغه ده، د لوړو زده کړو مغه لري، شوق لري، کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، امکانات نشته، موږ باید هغې ته د زده کړې زمینه برابره کړو. او ځینې یو خور ده، لیسانس اخیسته، لیاقت او استعداد لري، غواړي په خارج کې خپلې زده کړې ماسټر واخلي، باید هغې ته موږ زمینه سازي وکړو. او تر څنګ یې هغه خویندې دي چې نالوستې دي. ایما په ټولنه کې موږ په هیواد کې زیاتره شهیدان چې موږ د لاسه ورکړي، اما بیا هم جزا یو مېرمن ګوري، ځکه هغه شهید دی چې د چا زوی دی، د چا خوند دی، د چا ورور ده. نو هغه مېرمنې چې د کور سرپرستي لري او بې سواده هم دي، دوی لپاره باید موږ یو سواده موزي او دغه شیان هغه کوو. دې تر څنګ هغه څوک علاقه نه لري یا څوک کولی نه شي چې اوس هغه د زیات عمر دی، زه د دې زه به علی بی ما ته دغه خبرې زیات کړي، او حکیمي صاحب زه به اوس علی بی وایم بیا به زه هغه کوم کنه، یعنې هغوی ګونجی برداشت د دې نه لري. هغه خو زیات ښایست یعنی تکړه خویندې دي چې هغوی د لسی کارونه کوي، هغوی زیات په هغوی کې مهارت لري. فرزانه یو کندري غاړه ده، یو خور ده، هغه درې میاشتې خپل سر په خوري، سترګې په خوري، ګوتې پرې خوري، او بازار کې په 600 افغانۍ خرڅې کوي. ولې هغه بیچاره مجبوره ده، بل لار نه لري، د کور رزق نفقه د دې لارې نه پیدا کوي. دې لپاره موږ برنامه لري چې څوک په زره فرزن د لسی کارونه دي، د دوی فرزن د شیدو دي او هګې دي او دغه شیانو کې موږ دوسته
یعنې په هره برخه کې ښځو لپاره د ودې زمینه.
بالکل، د نالوستو او لوستو مېرمنو
لپاره اوس پکتیا ولایت چې تاسې څومره یعنی خصوصا ښځو ته څومره مفید تمام شي وستي؟
ولکه زه په لومړی دغه درته ووایم چې زه کله کله لاړ شم د لیسونه یا دی اغه نه کنه لیدنه کوم یو مو یو خواخی رزی خپل انګور ته وای می تو کال په کال به د اولاد راوړي کته را نه وړي زوی ته به یو خزه وکم دغه هغه بیچاره کال په کال عملیات اغه نه لري بیا تاسو اطراف ته عمل ته کوم لازم خواړه چی دی کوم هغه چی دی هغه ته نه ملويږي خو هغه کی بیا مونږ دی هغه میندو سره دی هغه خوندانو سره دی هغه سره مونږ کینو اته درد دی چې مونږ هر ډاکټر هر قابلیت او هر نرس باندې دغه ټینګار کوو چې هر دغه سیمریز تاسو ته راځي تاسو باید دی هغه لکه چا سره چې خوند وی خوندې باید پوي کې که خسري خسري پوي کې که خواخي وی خواخي پوي کې چې دی زه خوشاله ډیر په دی چې مونږ دی عمل الته نتیجه ورکړي دي ځکه مونږ ته پته لګیږي هغه ډاکټرانو چې بیا ګورو مونږ خپل هغه ګورو کنه چې د وخت کې څومره عملیاتونه وشول دي دغه څو واري راغله دغه کنه څومره مومن دي د لاس ورکړي څومره مشومان د لاس ورکړل شي چې خوشبخت نه باید وایم دغه
یعنی نتیجه ورکړي
او ډیر نتیجه ورکړي
ډیر مننه کولو تاسو د خبرونه
ډیر زړه مننه مریم جانې
دوستان تاسو نه مننه کو خدای پامن
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید azadiradio.com و facebook.com/azadiam